السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزم تاسو ازادي رادیو ته غواګاست وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو په دغه پروګرام کې اونیزه خبرونه لرو د نوې فکر او د ځوانانو پروګرام خو تر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه د خبرونو سرټکی د کابل د افشارو په سیمه کې نن درې راکټونه لګیدلې دي. د یوې کورنۍ درې غړي په دغو راکټونو سره ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. خبرونه د کابل د افشارو په سیمه کې نن درې راکټونه لګیدلې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانګزي تایید کړ چې په یو هستوګن کور د راکټ په لګیدو سره درې کسان ټپیان شوي دي.
حوالی ساعت یک بعد از ظهر امروز سه فایر مرمی راکت
نن شاوخوا یو بجه د افشارو په سیمه کې چې د پنځمې حوزې پورې اړونده سیمه ده درې راکټونه لګیدلې دي. د ابتدایي راپورونو په اساس د یوې کورنۍ درې غړي برسیرن ژوبل شوي دي. د ښاغلي ستانګزي خبره معلومه نه ده چې راکټ له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکټي برید وروسته له هغه وشو چې وړمه ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمیرو له مخې درویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب په ابوظبي کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتلې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د ده په خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نه پر په دې برید کې وژل شول چې د پاکستانی پوجان هم شامل دي او همدارنګ درش نه پر نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نفر شهیدان شو او همدارنګ و نه پر نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیره افغان پوځیانو په ارغنداب ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ کړی چې دولس کسانی وروژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي. د ده په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا ځینو هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي کنه له عواقبو سره به مخ شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو دغو خبرداریو ته ایران هم په وخت ځواب ورکړی دی. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر نن 500 ته رسیدلی دی. سیمه ایزو چارواکو ویلي د 6 کسانو مړي تازه پیدا کړي. تر دې مخکې د 24 کسانو مړي نه تایید شوې وه. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان شوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونی اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري. د سانتیګراد په کچه 40 درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تېرولې. او د ساتلایت عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگتن کې یو څیړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره کړې وه. د اته د شنوورت په نوم چیرنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانې رنګیدل ښیي چې فضا ته د توغول کیدونکو وسایلو د بستکارۍ د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د مایع د تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12 متر سرمشریزي ورسته ویلی وو. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یو عمده ساحه ویجاړه کړي. دا مهم خبرونه د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک ته ورشئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ اورګ او د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. تر لنډې د میورسته د ځوان فکر پروګرام مهیره وي چې اجمل تورمانی په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو مختوړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام. بیا هم زه اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه سره په دې خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې اسری غلامی وجه او په وړاندې د مبارزې لارې چارې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د حقوق او استاد محمد یعقوب وطنمل د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محاصله خالده معصومی او د غشان حقوق پوش بارن او لیکوال احسان زیرک. درنو ملمنو خره خلاص. د غشان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0925. مخله دی چې درنو ملمنو راشو تاسو ته په دې اړه لته سره بحث ولرو. په همدې موضوع باندې موږ هم د غروانونه یو راپور درلودو چې د غراپور زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړو. تر هر څه د مخبه د مقدمه په ډول د غراپور وره
د ځینو نړیوالو بنسټونو لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو لخبریدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي.
امیکه
یک فرد د وی کلچ یو کس د جسمی او کاری استثمار لاندې واقع کیږي. دا د مدرن غلامي یو بڼه ده. مونږ نخنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومان لپاره بد کاری وضعیت ټاکان ورکون کیدی. هیله لرم چې د وضعیت د خکیدو په برخه کې اقدامات وشي. د دغه راپور لمخه افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور لمخه افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو لمخه په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو شپږ سوه هغه له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د نتی وزید د خکیدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي:
کله رو پروتوسی مو کې لبی وسل خلکو د مجبورې لمخي د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول ورس په سل افغاني کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. لابد مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو راپور واوریدلو، درنو ملمنو هم واوریدلو. نو مخکې لدی چې راشو له نور ملمنو سره خبرې وکړو، له خغلی استاد وطنمل له هیله کو چې په دې برخه کې یو څه توضیحات نور ورکړي، ځکه دغه موضوع یو څه ناشنا ده د اوریدونکو لپاره. که تاسو په دې اړه برخه کې وطنمل سره مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. را به سو دې ته چې غلام څوک ده او غلامۍ څه شی ده،
او په ټوله کې اصلي غلامۍ
په اصلي غلامۍ څه شی ده. غلام کلاسیک غلام یا هم کلاسیک غلامۍ هغه وخت مطرح کیدل چې د جګړې په مهال یو جنگیالی د مخالف ډلې لخوانه نیول کېده، یا هم د یو چانه خپل کور کلی ورکیده او بیا د دښمن لاس تولیدل. دغه حالت به د سړی ته د غلام حالت قرباخه، په دې معنی چې دای د هیغه چا ملکیت ګڼل کېده چې دای په غلامی نیولی وو. مثلا دی کولای شوی چې په بازار کې خرڅ کړي، دی کولای شوی چې د لپاره مثلا په لاسونو کې باید حلقې واچي، یا هم په پښو کې زنجیرونه، او یا هم د په بدن باندې ځینې داغونه لګول کېدل چې دی په ټولنه کې پیژندل کېده د غلام په توګه. هغه کلاسیک غلامي اوس نشته ده. ولې مډرن غلامي څنګه غلامي ده؟ مډرن غلام هغه څوک دی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه د بل چا له لوري محروم شوی وی. دې ته موږ مډرن غلامی وایو. مثلا اجباری کار، دای د دې ازادي نه لري چې خپل د کار چختن خپل وټاکي، دا د دې ازادي نه لري. او دا د دې ازادي هم نه لري چې چیرته سفر وکړي، یا هم خپل ځان ته د خپل ځان لپاره خپل کارځای انتخاب کړي، دې حق هم دینه لري. یا هم همداسې نور حالات هم شته ده. مثلا اجباري ودونه، هغه ازادۍ لدینه اخیستل کیږي چې دی خپل د راتلونکي ژوند ملګری وټاکي. دغه حالت ته موږ مډرن غلامي وایو. یا مثلا ځینې کسان، ځینې نجونې قاچاق کیږي، ځینې سړي قاچاق کیږي، دغه قاچاق هم یو مډرن غلامي ده. ځکه دغه کسان چې قاچاق کیږي بهر ته، هلته دغه کسان د دغه قاچاقبرو لپاره کار کوي، تر څو چې د دې هغه حق الزحمه یا هم هغه سفریه نه وي ورکړي، هغه کوم حق الزحمه چې دوی په غاړه اخیستي هغه نه وي ورکړي، دوی نشي کولای چې بل ځای ته لاړ شي، یا هم د خپل هغه استوګنځای بدل کړي، یا هم کارځای بدل کړي، تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه نه وي ورکړل شوی. دغه حالاتو ته موږ کولای شو چې مډرن غلامي وایو. چې په دې اړه باندې به وروسته هم بحث وکړو چې کلاسیک غلامي څه وخت له منځه لاړه. کلاسیک غلامي په هغه شپږویشتم کال کې د ملتونو د لیگ لخوانه چې جامعې ملل نوم ورتوي، د دغه ټولنې لخوانه ملغا شوله. ولی مډرن غلامي بیا د 1955 کال کې د یو اعلامیې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو خوانه ملغا اعلان شوله، چې باوجود د دې چې په حقوقي برخه کې زیات کارونه شوي دي، زیات اقدامات شوي دي، ولی په عمل کې موږ دغه مډرن غلامي په مختلفو اشکالو باندې وینو. چې مخته هم بعضی مواردو ته اشاره وکړله، حتی د ماشومانو پر ماشومانو باندې د کار تحمیل، دا هم یو مډرن غلامي ده. ځکه چې دی دا انتخاب نه لري چې کار وکړي که کار ونه کړي، د حقوقي لحاظ دی اراده نه لري. او کوم کار چې ماشوم ته سپارل کیږي په دې معنی ده چې دا پردی باندې تحمل شوی کار ده. او تحمل شوی کار موږ وړاندې هم ویلي چې د اساسي قانون د 40مې ماده پر اساس منع شوی دی د کار تحمیلول پر ماشومانو باندې تحمل شوې دي.
بله، ډېر ډېر مننه. خاخلي زیرک، کته سره ته وایي چې دغه موضوع ته په اشاره سره چې استاد ورته اشاره وکړه، او مډرن معاصره یا عصري غلامي ډېره خطر شری کړه، دې ته په پام سره ستاس په نظر په افغانستان کې چې کوم سروې شوې ده چې په افغانستان او پاکستان کې نن سبا د ډېره د اسیا په کچه باندې، ستاس په نظر باندې اړتیا هم په افغانستان کې د عصري غلامي نخې نخانی لیدل کیږي؟
زه هم خپل ور سره د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه کوي، هیله او احترامات وړاندې کوم. په لومړی کې موږ باید له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو. کله چې له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو، د هغه پر بنسټ بیا موږ کولی شو هغه معیارونه چې د یو تعریف کې په پام کې نیول شوي وي هغه بیا په هیوادونو باندې تطبیق کړو چې آیا په کوم هیواد کې غلامي شتون لري او که یا نه لري. د یو تعریف له مخې غلامي د یو شخص له بنسټیزو حقوقو او ازادیو محرومیت دی، لکه څنګه چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکوله. هغه حقوق او ازادۍ چې اساسي قوانینو او عادي قوانینو یو شخص ته ورکړي وي تر څو دا په ټولنه کې وکولی شي خپل طبیعي ژوند په نورمال یا عادي ډول مخکې یوسي او ژوند وکړي، له هغو حقوق او ازادیو محرومیت دا د غلامۍ په معنی دی. راځم مډرنې غلامۍ ته. مډرنه غلامۍ څه شی ده؟ لکه څنګه چې استاد هم اشاره مخکې وکوله، مډرنه غلامي په پخوا وختونو کې د یو شخص استثمار و. چې یو شخص به استثمارېده، د هغه ټولې ازادۍ او حقوق به اخیستل کېده او د خپل بادار لپاره به ده کار کوه. هر څه به چې بادار ویل بې له کوم چونو چره یا له کوم مداخلې نه چې دی په هغې خبره کې مداخله وکړی شي هغه خپل نظر کې ځای پر ځای کړي، په ده باندې به هر ډول کار ترسره کېده. څه کار به چې بادار له ده نه غوښته. سمه ده چې د هیوادونو په اساسي قوانینو او عادي قوانینو کې د هیواد اتباعو ته زیات شمېر حقوق او ازادۍ ورکړل شوي دي، ولې دغه قوانین سل په سلو کې نه تطبیقیږي او دغه حقوق او ازادیانې سل په سلو کې نه ورکول کیږي؟ او دا په هر هیواد کې، هغه که د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه دي، مثال امریکا متحده ایالات، آلمان یا فرانسه او یا انګلستان، او یا د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه لکه مثال افریقایي هیوادونه یا په آسیا کې ځینې هیوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو ټولو کې شته ده دا غلامي. په څه ډول باندې؟ هغه که په سیاسي برخو کې ده، هغه که په ټولنیزو برخو کې ده، او هغه که په مدني برخو کې ده. ځکه د دوی هغه حقوق اخیستل شوي دي. زه یو بېلګه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا د یو چا دا مدني حق دی چې دی لاړ شي، مدني او سیاسي حق دی چې لاړ شي دی رایه وکاروي. ولې د کلي یو مشر، د کلي یو بادار چې هغه کلي کې نفوذ لري، باروسخه شخصي، هغه مثلا د انتخاباتو لپاره پریکړه کوي چې موږ او تاسو به رایه د فلاني شخص لپاره ورکو. په داسې حال کې چې په قوانینو کې صراحت په صراحت سره تسجیل شوې ده دغه خبره، چې هر څوک حق لري په ازادانه ډول خپله رایه وکوروي او د چا له مداخلې پرته. ولې دته دغه حق نه ورکول کیږي؟ د کلي هغه بادار له لوري یا د کلي هغه خان له لوري د دوی دغه حقوق نقضیږي، سلبیږي د دوی نه. په دوی مثلا په یوه پریکړه کې راځي د یو چا په ګټه باندې، په داسې حال کې چې رایه د هر چا قانوني حق دی، کولی شي په خپل زړه باندې هر چا ته. ممکن په دغه منځ کې دغسې اشخاص او خلک وي چې هغوی ونه غواړي هغه شخص ته چې د کلي بادار یا د کلي خان هغوی ته د رایه ورکړې په اړه پریکړه کوي، دوی هم ورکړي. ولې دا چې بادار راځي پریکړه کوي، نو څوک سرغړونه نه شي کولی، ځکه بیا په کلي کې هماغه شخص په کلي کام کې یو انزوا خواته ځي، مجبور دی چې دا دغه ومني. دا هم په سیاسي او مدني برخه کې د مډرن ازادۍ یوه بېلګه ده. بله بېلګه په ټولنیزه برخه کې، مثلا د کلي یو بزګر د هغه کاري وسایلو ته اړتیا لري چې دا ورباندې کار وکړي. دی راځي د کلي هغه بادار ته، شتمن سړي ته، او دغه خپله وړاندیزونه وړاندې کوي ورته چې زه دغو شیانو ته اړتیا لرم. غلامي چې راځي د اړتیاو پر بنسټ منځته راځي. کله چې یو څوک اړتیا پیدا کوي، دا ځي هغه چاته چې د ده اړتیاوې پوره کولی شي، نو حتماً څوک چې د تا اړتیاوې پوره کوي مجبور دی هغه یو څه غوښتنې ومني. کله چې ته غوښتنې مانې، لکه بېلګه یې بزګر کاري وسایلو ته اړتیا لري، دی راځي د کلي شتمن ته، شتمن هغه خپلې غوښتنې په ده باندې تحمیلوي. نو دا هم په ټولنیزه برخه کې د مډرن غلامۍ یوه بېلګه ده. بله دوهمه درېیمه موضوع هغه د اقتصادي سیستمونو ده، چې په نړۍ کې موږ درې ډوله سیستمونه لرو په ټوله کې. یو کمونیستي نظام دی، کمونیستي اقتصادي نظام دی، بل امپریالیستي یا د پانګوالۍ اقتصادي نظام دی، او بل مختلط نظام دی چې په دې کې بیا دوه ډوله نظامونه راځي. هغه هیوادونه چې له کمونیستي او پانګوالۍ نظام نه یو مختلط نظام راخیستی دی، یا دا چې د اسلامي اسلام اقتصادي نظام پیروي هیوادونه دي په دغه کې او تر ټولو ښه نظام مختلط نظام دی چې د ټولنې ټولو وګړو ته ټولو ادب او ته په هغه کې ټول حقوق رسیږي او عدالت تضمینیږي. مثلا په امپریالیستي یا په پنګوالي نظامونو کې پنګوالي اقتصادي نظامونو کې یو شخص تر هم ربري د پوره دای پړسیږي او دای دومره پنګ تر لاسه کوي دومره شتمنی تر لاسه کوي چې د ټولنې نور وګړي هغه لډیر بې وزلی نه نشي کولای چې هغه یو ګوله ډوډۍ د ځان لپاره برابره کړي. راځم په کمونیستي اقتصادي نظام کې. کمونیستي اقتصادي نظام کې بیا مساوات په نظر کې دی. په هغوی کې یو شخص راځي اغا که هیڅ کار هم نه کوي د دل لپاره مساوي حقوق د تور رسیږي او بل شخص کشفه او زحمت وباسي د تعمق مساوي حق ور رسیږي. دا د کمونیستي نظام یو کمزوري ده.
بله وزیر اکثر په افغانستان کې تر شو چې
رازم ام دغه خبره ته هم رازم. بل د اسلام اقتصادي نظام ده. اسلام اقتصادي نظام بیا عدالت تضمینوي پټولانه کې یا هغه نظامونه چې مختلط تل دغه دواړو نظامونه نش کمونیستي نظام ده او پنګولي نظام ده لدغه نه اغه خوبه اخیستی دي اغه خي چارې زنه اخیستی دي خي زنګړينه اخیستی دي په خپل نظام کې ځای پر ځای کړی دي. او د اقتصادي نظام اقتصادي د اسلام اقتصادي نظام چې دغه په ټولنه کې عدالت تضمینوي په څه ډول باندې څوک چې څومره کار کوي په هغه اندازه باندې حقوق د ترسیږي او څوک چې کار نه کوي هغه ته کوم ګټه نه رسیږي. راځم په افغانستان کې مثلا لکه وساس مخکې ورته اشاره وکوله د افغانستان اساسي قانون د ناسلوختم ماده له مخې اجباري کار منه دی. هیڅ څوک د تنه مجبوري کې چې بده باندې دی اجباري کار وشي. ورې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې درانه او شاقه کارونه په ماشومان باندې کیږي. یو بل کې تیر ورځ درته فیسبوک کې ماده یو چا پوسټ ولیدې تیر ورځ ویله وای د شپې نه بجې وی چې زه روانو ما له ننګرهار ښار نه روانو مطلب مکور خواته یو ماشوم چې ومیلید دای په رکشا کې را سره کښینه کیناسته او دغه خپل کالی کې خو د سر ته ویده شه و را پام د مې را پاسو له خو ما ویل چې کورې ورک نشي دیده کله مې را پاسو پښتنه مزینه وکوله چې څه کار کوي د ویلې وایزه په یو مستری خانه کې کار کوم مزینه پښتنه وکوله چې څومره پیسې درکې دی ورځ یو له څو بجو نه تر څو بجو پر کار کوي ویله ماته دی ورځ 50 افغانۍ راکې او د سار له 50 بجو نه تر نه بجو پر کار کوم. ګوره دلته دوه خبرې دی. یو دا چې ماشوم دی په ماشوم باندې اجباري کار منه دی ولې په افغانستان کې په ماشومان باندې اجباري کارونه کیږي او یا حتی په لویان باندې لویان په یو ډول نه یو ډول استثمار کیږي. دوی تا خپل بنسټي حقوق په ادارو کې نه ورکول کیږي په یو اداره کې همدغه استثماري. دویمه خبره دا چې په افغانستان کې کاری ساتونه 8 ساعت دي ولې په دې باندې د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې د شپې کار کیږي.
چې دلته قانون هم نقض شوی دی.
بله دلته د کار قانون نقضیږي په دغه برخه کې. نو موږ دا منو په افغانستان کې اجباري کار شته دی او تر ډیره بیره بریده پورې بلګې موږ په ورځنی عادي ژوند کې تر سترګو
ډیر ډیر مننه نظیر اکثر خالد جان یک تاثیر ته وایي چې لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل ادریوم د لاملونه د بشر د خوند خپلواک کمیسون لخوا هم د اسری غلامی په ماشومان درنو کارونو زیاتیدل د غیر مسولو کسانو موجودیت او د قانون نه حاکمیت خودل شي و ستاس نظر باندې آیا رښتیا هم لاملونه امداري او په دوک به ډیر مهم لامل کمیو کیدل شي.
ټول ته سلام. او د مدرن غلامی په حق لزه داسې وایم چې په افغانستان کې به خصوص د قانون تطبیق کولو عامل د ځکه چې یوازې نه د کار قانون یعنی په افغانستان کې نه تطبیقیږي قانون اساسي هم د ځینې ځواک یعنی ځینې خلکو لخوا اساسي قانون هم نه تطبیقیږي. او د کار په حق لا چې مونږ تاسو د مدرن غلامی په حق لا چې خبرې کوو دا تاسو د په افغانستان کې ځینې شخصي مکتبونو زی مثال ورکوم. شخصي مکتبونه دي چې 9 بجې 2 بجې شروع کیږي تر 2 بجې یعنی درس به استادان راشي او درس ورکي. او دا عمل دا چې وګورو په یو اداره کې به یو څوک 8 ساعت نه ډیر کارونه کوي هغه هم دولتي بیا د خصوصي لخوا نه اخو یعنی ډیر لګبوي خو بیا هم یعنی دلته سدي یو ورځ هم رخصتی هم دوی نه لري. کله چې په شخصي کومه یعنی ادارو کې چې کار وکي یعنی یو ورځ هم د رخصتی نه لري، ځکه دا د قانون سره نه تطبیق کول ده. دلته د کار یا اجتماع د کار قانون نه تطبیقوي، ځکه چې دلته یعنی په نظر کې نیسي هغه د خپل یعنی مالی پروژو په نظر کې نیسي، او د ماشومانو په حق له هم داسې ځینې یعنی داسې ځینې چې ماشومان کار کوي هلته حق نه ورکوي چې یعنی سو شیبې وروسته یعنی خپل هماغه باید مونږ ول د ماشومانو باندې یعنی حق داسې کار ونکو. خو بیا هم په افغانستان کې د ځینې عمل د اقتصادي عملونه دي چې ماشومانو باندې مونږ کار کوو، او ځینې ماشومان مجبور دي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. خو دا یعنی مهمه یعنی غلامي صد د قانون نه تطبیقول
یعنی په ټول اساس د موارد منه او د قانون نه تطبیق یعنی حاکمیت ټولو عمده عامل کوي پاره او صد دا خو مول چې مثلا عاملونه چې دی او په دې باندې رڼا واچول چې اصلي غلامي او مدر د غلامي سره اوس که دا وایي چې عاملونه معلوم شول چې عاملین څوک دي، مثلا کورنۍ دي، حکومت دی، آزاد بازار کې مثلا چې کم کسان پانګونه کړي کار کوي هغوی دي، اصلي عاملین څوک دي؟
رابسو مخکې لدې څخه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یو څه لنډ مخکې کوم په دې عواملو باندې چې کوم عوامل دي مخکې زموږ خورا مرته اشاره وکړه، خو زه به هم یو څه په اضافه کړم. په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دغه مدرنې غلامۍ څو عامل شته دي په هیواد کې. اوله مغه د قانون نه پلي کېدل دي چې خورکې مرته اشاره وکړله. دوم د عامه پوهاوی نشتون، خپل حقوق څخه څوک خبر نه دي، هغه څوک چې په غلامۍ نیول کیږي هغه خپل حقوق څخه خبر نه ده چې زه څو ساعته باید کار وکم، قانون څو ساعته.
خو ډېرې موارد داسې هم دي چې تاسو سره نظر یم چې له خپل حقوق خبر هم دي نه ورکول کیږي.
خو دلته زه راځم هغه عواملو ته زه اشاره کوم. او بل د بل منبع نشتون ده، په واداره کې زه کار کوم ولې بل عایداتي منبع نه لرم، زه ډاریږم کله کار نه وشړل شم ممکن دغه عایداتي منبع هم زله لاسه ورکړم. نو دلته که هر څه ماته د کار د چختن لخوانه ویل کیږي زه مجبور یم چې دغه هغه خواهشات اومنم. نو دلته که چیرته دغه د منبع هغه حد اقل حقوق چې په قانون ورته د هر کارمند لپاره په نظر کې نیولې دي هغه باید تضمین شي. دلته چې بل هم د زورواکو شتون ده چې ځینې محل زورواکي د دې لامل ګرځي د دغه مدرنې غلامي. مثلا یو ماشوم ده، تاسو په افغانستان کې د بچه بازۍ موضوع ډیره مطرح ده، حتی په دې څو ورځو مخکې هم داسې یو راپور خپور شو چې ځینې زورواکي جنګ سالاران له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دا هم د دې زورواکو شتون هم د دې لامل شوی ده. او بل حتی د مخکې چې ما ویل د قانون نه پلي کېدل، اوس موږ ګورو چې د 13 کلنی عمر څخه لاندې کسان هم په زموږ په وسلوال پوز کې کار کوي، په محلي پولیسو کې کار کوي. زه په مجموع کې اغه عاملین په دریو کټګوریو باندې تقسیموم. یو حکومت ده، حکومتي چارواکي دي چې د خپل مسؤلیتونه په سم توګه نه
او د قانون په تطبیق کې پاتره
دي خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. مثلا موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو ولې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. او بل زه همدغه زورواکي ګڼم چې دی په اکثرو مواردو کې لدغه دغه ټولنې دی ټیټې طبقې څخه دی نوړه ګټه پورته کوي، یا هم دی استثمار کوي، یا هم دی مجبوري کار ته. او بل هم خپل کورنۍ دی، کورنۍ هم په ځینو مواردو کې د دې باعث شوی دی. اوس په اکثره مناطق په ځانګړي توګه په پښتنو کې پلار ناستي کور کې زوی باندې کار کوي. وستا سوګری ځنی اقوام شته په افغانستان کې هم لغه جملې څخه اثر ورونه دي. خپل پلار ځان مجبوري چې کار وکړي ولې زوی ته وایي چې زلار څه درس وې ولې زموږ بازي پښتانه مشران دي خپل آرام کور کې ناشتي په وړو مشمانو باندې د کار کې ځکار زوی کار وکړه. نو ځین مواردو کې خپل دغه کورنۍ دي باعث سوي دي چې خپل ځامن استثمار کړي، یا هم په ځین مواردو کې دی مثلا پلار به روک دی په مخدره توکو باندې د خپل ځمن هتا خپل لونه خرچ کړل په دې خاطر هتا د خپل ځمن دي ته مجبور کړل چې تاسو یې کار وکړي د ماده مخدره توکو د اخستل لپاره پیسې پیدا کړي هتا خپل زنانه وی دي ته مجبور کړل په مجموع کې زه دغه 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 کسان چې د مدرن غلامی د ترویج بایس شوی دی دغه زه په دغه درو کټګوري تقسیم هم چې خو دولت د بلخوا زورواکي دی او بلخوا همدغه کورنۍ دی
مننه کور مدن ژوندۍ وسې یو لند تمې ته ورجو تر لند د میرو سبیا را ګرځو زیرک سبیا پختن لرو بیا بستاس درنه اوریدونکو واخلو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم
خو بیرته زبېږه په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شری دادا د ملت ملاتیر دی که د ملت ملاتیر سم نو ټول نن دی حساب سم دی چې په مختګونه سوي دی چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما ذکر کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاستری پختن وروسته چې لخاغلی احسان زیرک څخه کو تاسو درنو اوریدونکو ټلیفونونو ته ځواب وایو زیرک سه قدر ته وای چې په افغانستان کې د اسری غلامۍ په برخه کې ځوانان څومره دغه پدیدې ښکار دي او دا چې ځوانان څه کولای شي دغه پدیدې د مخنیوي لپاره په دواړو برخه کې
زوانان دی بتولن د ملاتیر تشکیلوي او په افغانستان کې به خصوصا ل 15 تر شپتو سلانه پر د ټولنې زوانان تشکیلوي او زوانان د ټولنې وازوانه انرژي شمیرل کیږي چې په ټولنه کې زیاتره کارونه د زوانان لوري کیږي هغه کا په هر برخه کې دي نو څنګه چې فسیدی د دوی زیاته ده نو حتمان دغه کار بده پایلې هم دوی ته متوجي دي لکه اجباری کار او یا دغه سکارونه چې په زور په یو شابهنده تحمليږي دغه هم ځوانانو ته پیدارو کې او پټولو ځایونو کې د کار کول په ځایونو کې متوجي دي دویمه خبره د تاسو د ځوانانو لوري د کار کول شي یعنی څه کول شي دغه ناوړه فرهنګ او ناوړه دود په وړاندې څنګه چې نور دوستانو مرته اشاره وکوله یو عامل دغه نور عوامل تر څنګ چې دوستانو اشاره وکوله ټولنیس فرهنګ دی یو بلګه زتا استوای مثلا په یو قرانی کې یو ماشوم دی ولې داغه خويندې لوی دی هغه کول شکار وکوي کچري درس ویله او کار کول شو په ادارات کې ولې دغه د ټولنې رواج دود او سنت د ته اجازه نه ورکوي چې دا لاړه شکار وکړي یو عامل ټولنیس فرهنګ هم دی نو په لومړی کې چې مونږه د قانون حاکمیت خبره هم کو مونږ باید په ټولنه کې دغه نوړه فرهنګ نوړه ددنه باید لمنځ یوسف په لمړی کې ځوانان غږ راپورته کی او ځوانان باید د قانون حاکمیت په برخه کې نستړ کیدون کې هلې ځلې وکړي قانون د تطبیق لپاره لمړی مونږ باید خپل ځان نه د قانون حاکمیت پایل کو د قانون تطبیق پایل کو لغو ورسه بیا نور ته هم ګټه ونی سوچ تاسو باید قانون په ځان باندې پلی کړی نو په دغه برخه کې ځوانان ډیر ځنګړا او غوړ رول درلودای شي چې دوی وکول شي په ټولنه کې د قانون حاکمیت لپاره لار هواره کی او دوی دغه نوړه د دونو په وړاندې خپل غږ د ټولنیز میډیا ول لارې د رسنوي ول لارې یا د عمومي محافل ول لارې په امازه یونه کې د خپل غږ وشتول لارې دغه نوړه د فرهنګ په وړاندې مبارزه وکړي
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدونکو ساس ټلیفوني اړیکه خلو 0995 او 0125 د مو د ټلیفون شمیرې دي را سره اړیکه ونیسي یو اوریدونکو د ټلیفون په کر خرا سره د مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو تاسو مل منو سلامونه د ازادي رادیو ټول کو کارکون خو ورته سلامونه وایم مخان همدر دین محمد خلاص تاسو سره پاره
جمعه خان هم درد سیب لکلات نه مهرباني وکي
ډیر ځه من ډیر څه موضوع ته مشارکته ده واچن هم څه افغانستان کې ان په دغه لوات کې دا غوښتنې لري دي او لاملونه چې دي هغه لاملونه دادي دا ول لامل موږ تاسو به د خپل کورن باید موږ تاسو اصلاح خپل کورن څخه راوخو دوهم لامل دا ضرورت هر ولایت کې مثلا دا دوه ملامل سو او دریم ملامل د عملرنه کول ولې دا دغه ناترغړونه کوي باید دا لکه ترنګ چې مثلا شوالې په څوکات کې ننوایانو حسابانه ته یو پانو دا ټول فارن ته پانو ورکړي چې هغه خپل رسمي کار باید وکړي دلته ګوره کندې چې مان شتوي او د ورځې کارونه کوي پرلس بجو د شپې کار کوي په هوټلو کې پرلس بجو آیا دته خدای څخه نه څه دونه کار وتی دا ته مونږ تاسو باید خپل سره راټول کړو مدني فعالان ځوانان دي نور وي باید سره راټول شي او دغه ته مثلا هوار کول دا ډېر ستونزې له دې نه رامنځته کېږي او ضرورت دی له خپل زور څخه کار اخلي لکه څرنګه ستاسو یو ملمخ اشاره مو ورته وکړله نو هغه رقم هغه دغه کوي نور کسان چې غلط استفادې کوي موږ تاسو افغانستان خو ګوره ډېر در بدر ده موږ تاسو باید خپل کار ورته وکړو او خپل مداد چې موږ څنګه کولای شو له چاته جوړ وکړو
مالنا هم درد سے پختون حکومت رکھا ہوئی نا مہربانی آزادی ریڈیو دا بلې ازادي رادیو د مېرمنې وکي
او ورو راخې په خیر
مننه کور ودان څوک له کوم ځای
تدارف زازه
زازه سیب له کوم ځای
پکتیا ولای تدارف زازه ورسره
نه اها مېرمنې وکي عارف زازه سیب له پکتیا زازي اړوب نه
ترمن سیب مېرمنو ته سلامونه وړاندې کوم زما یعنی دا پښتنه دې مېرمنو نه چې ولی ځوان د سي یعنی په زمونږ لبا د مرغ چې ځوان یو ډیره خطه په یعنی ټولنه کې ولې داسې بې ځایه استعمالېږي داسې زمینه یعنی څوک نشته چې ورته برابره کړي چې د جنګ له خوا نه یعنی د غلاو کې چې ځوان په غلاو کې شامل وي چې چېرته ګورې ځوان په کچاکي نشئی توکي کې مصروف وي چې چېرته ګورې ځوان په جنګ کې مصروف وي یعنی ولې دا ځوان
زمونږ ځاځي سیم د موضوع په اړه څه لري ځنګړي د موضوع په اړه د دوی اړیکه سره پرې شو فکر کوم چې موضوع نه واخیسته بلې بل اوریدونکو هم را سره تلیفون په کرخه ده ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ د ځوان فکر خبرونه
بل ورو تاسو سره ټول کار سلام وایم
وعلیکم السلام
اور
مهرباني
سلام نه بعد مه مهم خبر دادا چې تاسو
کزان راو پیژنه یو بخښي
باید د قانون حاکمیت تامین شي او د ما خبره ده چې زورواکي ختم شي خپل دغه مشکل حل کیږي او ان شاء الله حل بشي
bale tasnu kam zaina
bale
tas zan da una pishan da sok la kam zaina
nom me mahmad rafiq safe de kunan safa
safe se la kunar na man na kor wadan jwandi usay yo bala adika ba hamra wa khlube ba awridun milmano ta war shu bale mere bani ke azadi radio da سردار محمد صاحب مہربانی رقم زینا مہربانی اوکے
منگا کچھ داسی دیجا دته وای دی شادی وخت نه او چې راونی شه د شه د ټول پاچای ته طالبانو ته د منګ ما شمانه تشپاله سکنې ته ول سکنې په دې چا نه کارت کوو نه چا کارت په خودم کې دی غیر له یو مدرسې نه غیر له یو مکتب کوئی حکومت کی دی قاضی صاحب حکومت را گئی دی وطن کا آزاد بازار اعلان وک آزاد بازار اعلان وک جنگ را و من وطن تا دانن دی من ما شمان ولی پدا سی کچھ کی گلی تاتینو پوری ولی سپیدنی خرسوی ولی گدائی گئی گدائی کدی آیا تاسی مشرانو ناستی سیدگا جی کسی در درک مداما سدت متوجی کی دی گوری مشرانو که دی منگ پا وطن کی جنگ نیدی ظالمان نیدی دغا ما شمانو بانی بسوک دا پلان تخیشی ام ناست ور کی کتاب ور کی چیزوی تر درس و تعلیم وکا من پا اوک ور کی یو زی آل تر ملکی گی شهید کی گی ما شمان دلتا پاکی گی بلی خوان او رس کم دون غیرک کومت نفس دا چا او سرم رست او کی آغا مجبول دی چی لاسی خپل کار و تی خوشبو رسی گی خدر تعلیم بہت خدر تبدیل لازم و چې وایي یو شی زه وایي که چا څوک دی چا دی و هغه نه ټول زندان شه ده د موږ ماشومان ازادي نه لري د موږ ښځې ازادي نه لري د موږ ځوانان ازادي نه لري دې ازادي نه لري د موږ دواړه مشران ازادي نه لري د وکم وکم لاندې دي چې څه را باندې کوي هغه به موږ کېروو خو صبر به لاته کوو صبری او خدای دې سلام
پیټرا مننه وي صبر پر شي کې مزکه او صبر بلې څنګه پښو خې کې صبر مزکه نو خالد جان تاثیرات وې دغه اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره درلوده چې هم تر ډیره نظرونه ول خځانګړي پختل دی ولې موږ چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسولینو غږ هم لرو په خپل راپور کې هغه ویلو چې اقدامات باید وشي دلته هم ویل کېږي چې مثلا دغه پدیدې د مخنیوي لپاره د اقدامات باید څوک وکړي
مهمه اقدامات په دې حق لا یعنی مهمه رول چې څوک لري په دې حق لا رسانی لري ځکه مونږ د رسانی لخوانه یعنی زموږ افکار او د خلکو ډیره یعنی توپیر شوې دي او تغیر کړي دي د تحصیل یا د علم په حق لا مونږ د رڼا واچو نه رسانی و
چې به ما په هاوی ورکی
ټول تازه کار رسانی دي چې یعنی په یو ملت کې مونږ وایو چې سلورما قوت دي دغه رسانی دي ټول دا رسانی دي چې خلک تر کول شي چې د په یعنی په هورسي اغه نه بات یعنی نور خلک د مسجدونه امامونه همشته خو رسانی ډیره زیاته رول مهمه لري ځکه چې
د خدمات په څوک کې رسنۍ خو مثلا اجرایي قوانه ده دوی به مثلا خلک په هوی په هاوی ورکی اقدامات څوک
اقدامات یعنی د هغه کسان چې د قانون د یعنی اجرایي قانون څوک چې تطبیقوي اغه نه بنابت یعنی بیت اجرایات وکي دغه د غلامی مدرن بیت لمینځوي سی په افغانستان کې او د کلی او د باندو خواته یعنی د هغه کلی ملک د بیت دغه اقدامات وکي او د مسجد امام بیت دغه اقدامات وکي
چې تر څو یو هدا پر مخ کې چې استاد ورته اشاره وکړ تر ډیره پر امدا کسان چې مثلا په
هغه ته
ځان واکمن غنی ته دوی خپل لا ملین هم
مونږ یعنی ځنی جرګې لرو د مشرانو د قانونو مونږ غواړو د هغه دغه دولت دغه د قانون یعنی د کار قانون هغه ته یعنی په تشریح کړی هغه ته یعنی په حق ورکړي او هغه نه بعد هغه ته ورسوي او همدا عملونه یعنی همدا عمل مونږ رسنۍ کولای شو چې دغه یعنی په حد قانون
په تاسو په نظر باندې اقدامات باید څوک وکړي ځکه کوم کې څوک دی او په خپله مخکې دین چې تاسو دې په تنت راشي زه په دې روسي کې مې یو سفر درلود تاجکستان هیواد ته پنځه بجې د مازیګر شوې زه د رسمي کارونو مې خلاص شو ولرم چې تقریبا یو څه سودا موده وکړه د برتره تاکس ته نیدو محالو ولې پنځه بجې چې مر لا 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 د سړي په د قط سره لګیدلو سه الته دوکانونه بند شول د شاروالي لخوا دوکانونه بند شول ول څه چې پنځه بجې نه بعد دوکانونه نه وي ما پښتنه وکړه چې ولې مثلا د څل لپاره پنځه بجې خو لا رڼا ورځ د ولې دوکانونه بندېږي دوی ویل چې د خاروالي دلیل دار چې مونږ په دې خار کې د پارکونه جوړ کړی دي د تفریزایونه جوړ کړی دا موضوع تاسو تر دوله سپرې په لاسو پرې په دوکانونو کې وي په کارځایونو کې وي بلان تاسو د ځایونو ته د تفریغات دي ته چې تاسو ضرورت لري دي ته څوک لاړ شي که تاسو لاړ نه شي تاسو بچي به څوک بوزي کنه بل اخر یو قانون لمخه مثلا هرڅه تنظیم شوی دي د تفریح وخت ورکل شوی دي د کار وخت ورکل شوی بل وخت نو دې ته په پام سره تاسو په نظر باندې اقدام کوون کې څوک دي باید اقدام څوک
زبان راسم د ایتا جمله بزان لکه څه تکمیل کړم ګوري دغه مدرنه غلامی د ژوند پر ټولو برخو باندې منفی اغیزه شیندای شي هغه دا چی زموږه هغه د کاري ځواک د سوانانو د ماشومانو هغه لمن جوړي او بل دا چې په اقتصادي برخه کې هم موږ د دغه کاري ځواک څخه سم استفاده نکو سمه استفاده نکو ځکه هغه یو نړیوال پرنسپ د کار په ساحه کې چې انسان باید اته ساعت کار وکړي، اته ساعت باید د تفریح وکړي، اته ساعت باید د خوب وکړي، چې په مجموع کې چلی ری ساعت کیږي. ولی نن سبا په افغانستان کې لماشوم څخه شپاره ساعت کار اخیستل کیږي، شپاره ساعت غشپاره ساعت چې هغه د کار کله چې د کار رابطه رامنځته کیدله په فرانسه کې او انګلستان کې امریکا کې د ماشوم څخه چې د اتلس کلنۍ د اته کلنۍ څخه لاندې عمر کې دی د به اتلس ساعته کار کوو له خپل مور او پلار سره، اوس هم هغه حالت تر اوسه پورې شته ده چې حداقل هغه څوارلس ساعته دی کار کوي، اوس هم په کار کوي په ټولنه کې. نو د دغه 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 په مختلفو ساحو کې مشکلات لري، مثلا په اقتصادي برخه کې مو ویلې یا هم په اجتماعي برخه کې تاسو ویلې چې نو دا ماشومان به څوک بیا تفریح ته، دا ماشومان به څوک کې یو کس د کور هغه سرپرست د لاتو ساتو څخه زیات کار کوي، هغه ماشومان ضرورت تفریح ته لري، نو دا به څوک تفریح ته وړي، دا به څوک پارکونو ته وړي، یا هم همدارنګه نور په فرهنګي برخه کې مثبت منفي اغیز لري، همدارنګه په نورو ټولنیزو په ټولو برخو باندې د منفي اغیز کوي. دا د دغه مډرن غلامي
دغه اقتصاد خبره تاسو کړو سره اقتصاد متوازن باید وي کنه، مثلا یو چا پنګونه کړی دا یو مغازه خلاص کړی کنه، هغه مثلا کټول ورځ د پدغه دوکان کې مصروف وي، او یو بل چا پنګونه کړی دا مثلا نو تفریحي پارک جوړ کړي، نو کدی ټول ورځ دلته مصروف وي نو پارک ته بچوک
وي کنه،
ولې کدی هغه خپل مشخص ټاکلې وخت ولې دغه وخت پرې ترغی ورسره دوی الته لاړ شي، هغه اقتصاد هم متوازن وي، چې تفریح پارک جوړ کړی دی هغه هم کار کوي، چې مغازه جوړ کړی دی هغه هم چار کوي، چې پانګه په موټر باندې کړی دا سه ټیکسی موټر دی کړی هغه په هم یو څه رسیږي، چې دای باغه کسان رسوي تر هغه پارک پرې برته به راوړي کنه، دلته متوازن هغه اقتصادي انکشاف
هغه د دې پانګې گردشي د وینې له گردش سره تشبیه کړی دی، چې کچیرته دغه پانګه گردش ونه کړي بازار رکود کوي، لکه چې وینه په بدن کې گردش ونه کړي بدن نور کار له لاسه ورکوي، فعالیت نه کوي. خو زه براسم هغه چې څه کارونه باید وشي په ټولنه کې تر څو دغه مډرنه غلامۍ له منځه لاړ شي، اول دا ده چې باید قانون پلی شي، قانون باید پلی شي. مثلا اته ساعته که قانون کې د کار هغه وخت این شوی باید اته ساعته کار وشي، مثلا هغه کسان دلته ورور هم سردار محمد ورور د پل چرخي څخه ویل چې پخوا به شپاړس کلنو ولس کلنو کار کاو، ولې اوس په دې اوسني قانون کې دیارلس کلن نه لاندې په هیڅ عنوان نشي کولای چې کار وکړي، که هغه وزوی وي که خوري وي یا هم وراره وي، تر هیڅ عنوان لاندې حتی د شاګرد تر عنوان لاندې هم د کار نشي کولای د قانون له لحاظه. یو خو هغه ده چې په عمل کې موږ څه وینو، په عمل کې شته دي داسې ماشومان موږ وینو چې مثلا په خیاطۍ کې مثلا په نجارۍ کې د کار کوي له اتلس کلنۍ عمر څخه لاندې، ولې د قانون په اساس باندې دیارلس کلن نشي کولای چې په کارځایونو کې دی په کار مصروف وي، حتی هغه څوارلس کلن باید دی د شاګرد په توګه ونیول سي، هغه هم چې قرارداد تړون باید له ولی سره وشي نه له د ماشوم سره. هغه څوک چې سن پنځلس کلنۍ ته رسیدلی هغه تنها کولی شي چې په خفیفه کارونو کې کار وکړي، دی نشي کولی چې په شاقه کارونو کې کار وکړي، تنها اتلس کلنۍ هغه څوک چې اتلس کلنۍ عمر بشپړ کړی وي دی کولی شي چې په کارځای کې دی هر ډول کار وکړي، چې هغه شاقه کارونه وي یا هم خفیفه کارونه وي. ولې یو کار دا ده چې باید قانون پلی شي، دوم دا ده چې موږ دې دغه مډرنې غلامۍ ریښې باید پیدا کړو، مثلا ټولنیز محرومیت ده یا هم تبعیض ده، تبعیض ده یا هم ټولنیز محرومیت ده چې یو ډله ترد شوې ده، لکه روهنګیایي مسلمانان په برما کې هلته د دوی څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، حتی د غلام په توګه له دوی څخه ګټه پورته کیږي، یا هم دوی په دوی باندې اجباري کارونه ترسره کیږي یا هم شاقه کارونه ترسره کیږي. دغه ریښې باید موږ پیدا کړو، او دریم دا ده چې قانون په قانون کې باید دغه مډرن غلامۍ ټول اشکال باید منع شي. چې لږه جملې زه دغه موضوع لږه روښانه شي چې مډرن غلامۍ کوم شکلونه لري دغه به زه واضح کړم. ګوري اجباري کار مډرن غلامي ده، د ماشومانو کار مډرن غلامي ده، چې له دیرلس کلنۍ څخه لاندې وي، او همدارنګه د په میراث وړلو باندې، د ښځو په میراث وړل، یو څوک مړ کیږي، وژل کیږي، یا هم په طبیعي مرګ باندې د دنیا سره خدای پامني کوي، دغه هغه میرمن چې پاتې کیږي هغه په میراث وړل کیږي، هغه ته دا ازادي نه ورکول کیږي چې دی د خپل راتلونکي ژوند ملګری انتخاب کړي. او دوم قاچاق ده چې انسانان قاچاق کیږي، دغه هم مډرنه غلامي دلته دی لپاره کار باید وشي، د دې لپاره د دې حق زحمه ورکړل شي، او همدارنګه طولاني د کار طولاني ساعتونه ده مودرنه غلامی ده، او د پور په مقابل کې کار کول تاسو ده دی په خوست او نگرهار کې دلته یو راپور هم نشر شو چې بسته کورنۍ د د د د د قرض لپاره کار کوي، کغه څلور کلن وي، پنځه کلن وي، دی په ټولیز ته غلطه کار کوي، دغه هغه د د د یا هم حتی په سعودي عربستان کې کوم وګورو، کله چې افغانان زیالته د دینه ویزا خسل کیږي، ټول هغه د هویت اسناد خسل کیږي، دین شي کولای چې خپل د کار چختن بدل کړي، یا هم د کار ځای بدل کړي، یا هم حتی خپل کور ته په رخصتې راشي، د رخصتې حق دین لري. نو دغه دی د هغه بنسټیز حقوق دي چې نور کول کیږي.
دغه په دغه کې هم په خپل افغانستان کې هم شورته اشاره شوی چې دغه موضوع ډیره د په دې ډیره ده، دلته هم ډیر ځله داسې پیښ شوي چې مثلا یو څوک په اداره کې کار کوي، د ناروغ انتقال تشفخانې ته وخت نه لري، مړی ژوندۍ ته خو نه لري، یعنی د ادارې لخوا هماغه متل ورته ویل کیږي چې کین کې کې پین کې دا پټې وشین کې دا پټې وشین کې ماته هر څنګه
د قانون له لحاظه دی حق لري. یو کارګر په کال کې د 500 ورځو د رخصتې حق لري، چې هغه شل ورځې ضروری دي، او شل ورځې تفریحي دي، او لس ورځې مریضي دي، دا حق لري. ولی په اداره کې دی ته دا حق نه ورکول کیږي. مثلا یو څوک چې حج لپاره زی دی 15 ساعت ورځې دی په ټول کال په ټول عمر کې یو ځل دی حق لري، ولی دغه حق نه ورکول کیږي. مثلا داسې نورو یعنی دغه اساسي حقوق دی ته نه ورکول کیږي. او بل دا چې د کار زمينه باید ورته برابر شي، که موږ غواړو چې د مدرنې غلامۍ دغه اشکال لمنځه یوسو، دولت باید د کار زمينه برابر کړي. ما مخکیم تاسو ته ویل چې اکثره کارکونکو لدی څخه ډاریږي چې مال کار و نشړي، کچیرته د کار زمينه په بازار کې ورتوي د کارګر لپاره، دی کول شي چې ډیر په میدان سره غوښتنې خپل حقوق غوښتنه وکړي، ولی دلته بیرون په مارکیټ کې کار نشته، او دلته دی څخه ډیره سخت غوښتنې کیږي، ډیر مشکل غوښتنې ورن کیږي. نو د دولت ته موږ غوښتنه هم ده چې د کار زمينه باید ورته برابر
ډیر ډیر مننه خغله احسان زیرک. یو روسي پښتنه تاسو ته راځي کو چې د خبرونې وخت هم کم دی، غدا چې مونږ په دې باندې تاکید کوو، ټینګار کوو چې د قانون حاکمیت په دې برخه کې ډیر مهم دی. ستاسو په نظر تر کومه زموږ قوانین په دې برخه کې هغه لازم قوانین موجود دي، او دغه قوانین بشپړ او څرګند دي؟ تر کومه پرې په دې برخه کې کار شوی؟ آیا قوانین خو ستونزه نه لري چې د قانون د حاکمیت ستونزه را پیدا کړي؟
ګوره هډمن ترمن صاحب، قوانین ډېر ښه لیکل شوي دي، د قوانینو محتوا ډېره ښه ده، او که چېرې دغه اوسني قوانین مونږ په ټولنه کې تطبیق کړو، پایلې به ډېرې مثبتې وي. تر اوسه پورې قانون تطبیق شوی نه دی، نو کله چې قانون یو شی تطبیق نه شي، څنګه مونږ قضاوت کولای شو؟ بلې، دلته یو څو عوامل دي. لومړی عامل خپل د حکومت کمزوري ده، چې نشي کولای قانون په خلکو باندې تطبیق کړي. ګوري د دولت یا د حکومت د منځ راتګ فلسفه هم دغه ده چې د ټولنې یو شمېر خلک راټول شول، راجمع شول په خپل منځو کې، یو واک یا قدرت یو مشخص شمیر محدود افراد ته وسپاره، ترڅو قانون په دوی باندې تطبیق کړي، د دوی سره ټولنیز قرارداد لاسلیک، چې د دوی په ګټه باندې له دوی نه دفاع وکړي، او د دوی په ګټه باندې خپل په دوی باندې قانون تطبیق کړي. یو شمیر حقوق دوی ورکړل، همدغه یو محدود شمیر ډلې ده. دغه د حکومت د منستراتک فلسفه ده. حکومت د عمده لپاره راغله د پټولانه کې قانون تطبیق کړي، او قوانین پټولانه کې د عمده لپاره دي چې د خلکو ل بنسټیزو حقوقو نه دفاع وشي، د غوی ل ژوند په مغه طبيعي ډول باندې چې دوی غواړي مخکې لاړ شي. نو دلته یو کمزوري خپل د حکومت هم ده. لومړی اجرایي ځواک حکومت ته چې د قانون په پلي کېدو کې دوی ونډه لري، رول لري. لومړی باید حکومت اقدام وکړي، لغ ورسه بیا رسنۍ دي چې رسنۍ په عامه پوهاوي کې ډېر مهم رول لري. رسنۍ باید کار وکوي، علما باید په دغه برخه کې د مسجد او منبرونو له لارې باید کار وکوي په عامه پوهاوي کې. او بیا موږ یو مسلمانه ټولنه یو، موږ ټولنه اسلامي ټولنه، دغه ټولنه کې باید علما ډېر کار وکوي. د اسلام له نظره د سخت درانو کارونو کول باید خلکو ته تشریح کړي، و د خپل په ټولنه کې د قانون د حاکمیت فرهنګ رامنځته کړي. بل مهمه کتله هغه ځوانان دي چې په دې برخه کې مهم رول درلودی شي.
هم خپل دغه د کسان چې په کار کې دوی هم ډېر مهم دي،
دوی هم کچیر مثلا
یو څوک کاری تاسو وکړي، د قفې مردانګي شمشیر می باید گرفت، حق خود راز دهن شیر می باید.
بله، حق وختل کیږي، ګوره حق ورکول کیږي نه. کچیر دوی لاړ شي یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر پنځه ورځې پورې دوی کاری تاسو وکړي او کار ته حاضر نشي، دوی په دې نوم باندې چې موږ باندې کار تحمیل شوی دی، شپږم ورځ بادار خپل مجبوری کې چې دوی حقوق ورکړي باید وې منی. خو خپل دلته یعنی مشکلات په ټولو اړخونو کې، ستونزې په ټولو اړخونو کې دي. بلې ورسته خبره چې زه د وسات خبره ته هغه اشاره کوم، مخکې وسات ویل چې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هغه خلک چې قرضداري دي یا پروړي دي، په دې باندې د پور په مقابل کې کار کوي. ګوره دلته قانون بیا هم صراحت لري په دې اړه چې دی او چا پر اوړی کېدل د ازادۍ سلب لامل نشي ګرځیدل. قانون په صراحت سره ویلی دی، خو موږ چې قانون نه تطبیق او دغه مشکلات چې په ټولنه کې رامنځته کیږي او موږ ورسره مخ یو، کچره قانون تطبیق کړو او په سمه توګه باندې تطبیق شي، سمه د قوانین به تر یو بریده پر ستونزې ولري، خو موږ تر اوسه پر قانون تطبیق کړی نه دی. نو څنګه قضاوت کولای شو چې دغه قانون ستونزې نه تطبیق کړی؟ موږ همدغه چې د ستونزې لري دا قانون موږ نه دی تطبیق کړی. کچره موږ قانون تطبیق کړو، د قانون حاکمیت فرهنګ لپاره لار هوار کړو، نو دغه ستونزې به ټول یو په یو باندې حل کیږي.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، له دې سره زموږ د دیونه د ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسیږي. ل خپل درنو ملمنو هر یو د حقوقو د پانزل استاد محمد یعقوب وطنمل، د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی، او دغه شان له حقوق پوج باړنه لیکوال خاغلی احسان زیرک، له مننه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه وخته. ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل خپل نظرونه مو موږ سره شریک کړل. تر باندې بلې ونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خبر رسول لري
دشنو خالونو راو ګدر لټ شو پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا تخاف رو د وطن غل لوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا تنکی ماشومان بے وقت اور جدل
پگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن پگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتو اچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو اچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطن افغان وطن